درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه پنځه نوي د میزان یا تلی پنځه ویشتمه او د میلادي 2018 د اکتوبر 14 د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاری وړاندې کوم، د فرا د امنیت د تضمینولو لپاره د امنیتي چارواکو د تازه هڅو، په هلمند کې د یو شمېر ځواکونو د اسیر کېدو په اړه د اندېښنو او نورو موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وویل ژر به غورماچ ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. په سویس کې د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او په بغداد کې انتحاري حملې 24 تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډېر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. جنرال دوستم پرون شنبه په فاریاب کې رسنیو ته وویل د طالبانو پر ضد عملیات په بریالیتوب روان دي او هغوی ته سخت تلفات اوښتي دي. ښاغلي دوستم وویل یوازې د شنبې په ورځ 14 طالب جنګیالي وژل شوي او تر 40 ډېر نور ژوبل دي.
فاریاب ده ولایت ده همه استقامت ده شپلکم ماین خویاده با سرکلانوزیه.
د وی په فاریاب کې عملیات ښه پرمختی ل ټول خواو په وسلوالو مخالفانو عملیات روان دي، خو کله چې طالبان تختی لارې په ماینونو فرشوي چې له عملی زموږ ټانکونو ته زیان اوړي. د ولسمشر لومړي مرستیال همداراز ویلي چې د اسلامي دولت جنګیالي یا داعش ډله هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای شي، خو د هغوی د مخنیوي لپاره هم افغان دولت پوره تدابیر غوره کړي دي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,40,000 جلد درسي کتابونه له مرکز د یوه ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د کندهار د پوهنې ریاست سرپرست محب الله قادری پرون د دغو کتابونو د تسلیمۍ په مهال رسنیو ته وویل په کابل کې د کندهار د ښوونځیو لپاره 2,000,000 کتابونه چاپ شوي، خو انتقال یې ستونزمن دی. په دې اړه تفسیر وروسته په یوه راپور کې اورئ. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي فرانسه غواړي په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه وکوي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا لیوالتیا په افغانستان کې د فرانسې سفیر پرون شنبه د هرات له والي سره په کتنه کې څرګنده کړه. دا به لومړی ځل وي چې فرانسه د خصوصي سکتور په همکارۍ په سلما یا د افغانستان هندوستۍ په بند کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه کوي. دا بند چې د هند په مرسته جوړ شو سږ کال پرانستل شو. د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سویس په لوزان ښار کې د امریکا، روسیا او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. دغو خبرو 4 ساعته دوام وکړ او په کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازی سټیفن دی میستورا، ترکیې، عربي او امریکایي ډیپلوماتانو برخه درلوده. دا د سوریې د اوربن له ماتېدو وروسته له تېرې یوې میاشتې راهیسې لومړی وار خبرې دي چې د دغه هیواد د کړکېچ د هواري په هدف کېږي. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت وسلوالو پرون د شیعګانو پر یوه غونډه کې د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د عراق پولیسو ویلي چې چاودنه په یوه خیمه کې وشوه چې شیعګان د عاشورا د مراسمو لپاره پکې سره راټول شوي وو. دا په تیرو 3 میاشتو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی ویلي چې له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل ښار د بیا نیولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. بارزانی ویلي اوس د جګړې وخت را رسېدلی دی. ګمان کېږي په موسل کې د اسلامي دولت په ډلې د امریکا د متحدو ایالاتونو په مرسته په دې حمله کې د عراق د کورواکي سیمې کردستان جنګیالي هم مهم رول ولوبوي. د عراق دویم لوی ښار موسل د 2014 میلادي کال په جون کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالیو ونیو. او روسیا او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. دفاعي سیستمونه او د هلیکوپټر او جنگي بیړیو پیرل په دغو تړونونو کې شامل دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند په جنوبي ایالت ګووا کې سره ولیدل او د موافقې لاسلیک کړې. او سم سهرګل امیرزای د هوا حال درکوي.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. کابل کې نن اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 23.8. په مزار شریف کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 24.12. هرات کې اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 29.12. په کندهار کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 29.12. جلال آباد کې اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 23.19. او فیض آباد کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 23.19.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدئ. رواني خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. امنیتي چارواکو د فراد د امنیت د شکولو لپاره د اقداماتو ژمنی وکړي.
شل ډیر جربه منځ ته ورته د می سرتيري فراد سره ورسي. شل په حدودو کې دغه چانګونه براسي.
د ولسی جرګې رئیس وای د جرګې غړي د امنیت په برخه کې حکومت ته د ګټورو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلي. د دې جرګې یو شمیر نورو غړیو په هلمند کې د یو شمیر امنیتي ځواکونو پر اسارت اندیشته ښکاره کړه.
تقریبا اویا لپاره زیات او کم شهیدان سوله او ول ساتلس لپاره زخمیان سوله او درسل لپاره یو څه کم د طالبانو لاسته ولیدل.
د لکونو افغانانو له بې ځایه کېدو سره په یو وخت له پاکستان د کډوالو د راستنېدو د بهیر چټکتیا ملګر ملتونه اندېښمن کړي. د یو سوداګر په مرسته د کندهاري زده کوونکو د درسي کتابونو لپاره درسي کتابونه کندهار ته ورسول شول.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د ماری په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه ځینې کوم.
د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. به افغانستان مسائل ته په بهرنیو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. د فراه والی وای جکپورو امنیتي چارواکو ډاډ ورکړ چې د ولایت ته به تازه دم ځواکونه او دفاعي وسایل ورکړي. د فراه والی آصف ننګ آزادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت جکپوري امنیتي چارواکي ورغلي وو او دا ژمنه یې ورسره وکړه. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په فراه کې وروستیو ناامنیو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تر ټولو مهم چارواکي اړ کړل چې دغه ولایت ته ورشي. د فراه والی محمد آصف ننګ پرون شپه آزادي راډیو ته وویل د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی، د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان او د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره له فراه لیدنه وکړه. ښاغلي ننګ وویل افغان چارواکو او جنرال نیکلسن ژمنه وکړه چې د ډیرو سرتیرو او پوځي وسایلو په ورلیږلو سره به په دغه ولایت کې د میشتو سرتیرو لیکې پیاوړي کړي.
د دوامدار ملاتړ وعده وسوه او دا چې ان شاء الله تر هغه څه چې لازم وي د ځمکني ځواک د تعبیې دلته د قوتونو د تازه دمو د دې په باره کې او هم د موږ د مشترک پلان ګزاري کار ترسره سو او هم مواده وسوه چې انشاءالله ډېر ژر به 1500 تازه دمې سرتیري فراه ته راورسي. انشاءالله د شلو په حدودو کې زرهي ټانګونه به راسي.
د فراه والی ویل د نوبهار او راج سیمو د تصفیې لپاره عملیات په شدت روان دي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د فراه ښار ته ننوځي او کله به هم بریالي نه شي. په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره سره بیا هم افغان چارواکي او د ناټو د غوڅ ملاتړ قومندان وایي اجازه نه ورکوي څو طالب جنگیالي کوم ولایت ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو دا جرګه نه ده توانېدلې چې د ستونزو د حل لپاره دولت ته ګټورې مشورې ورکړي. د جرګې رئیس پرون شنبه په عمومي غونډه کې وویل د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ او د ولسی جرګې دنده ده چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه په جدي ډول درک کړي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی اعتراف کوي چې دا جرګه د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره حکومت ته د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلی ده. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر روان ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او وویل څرنګه چې جرګه باید د یو باصلاحیته قانوني ارګان په توګه د حکومت کړنې وساري او د چارو د سمون لپاره ګټورې مشورې ورکړي. له بده مرغه د ده په خبره دا کار په ښه توګه ترسره شوی نه دی.
په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې مونږ او تاسې د افغانستان له ملت سره ژمنه کړې چې په مختلفو برخو کې به که سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نور وي همکاري کوو، خو دا به ومنو چې د خلکو د استازو په توګه په دې برخه کې پاتې راغلي یو.
ابراهیمی دا خبرې وروسته له هغې وکړه چې په دې ورځ د جرګې د مختلفو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې د جنګونو په جنګونو کې د امنیتي ځواکونو په وژل کېدو او د ځینو ولسوالیو پر سقوط بحثونه وکړل. د جرګې اکثر غړو د کندز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فراه او هلمند په ولایتونو کې روانو ناامنیو ته اشاره وکړه او وویل چې سره له دې چې دا وضعیت یې له امنیتي مسؤلینو سره شریک کړی خو قانع کوونکي ځوابونه یې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس د جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ور وغواړي او د روانو امنیتي ستونزو په هکله د هغوی تدابیر وپوښتي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د ملي شورا دواړو جرګو د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین ورغوښتي وو او د هیواد روانې ستونزې ورسره شریکې کړي دي.
د ملي شورا یو شمېر غړي د هلمند سیمه ییز چارواکي د لسګونو امنیتي ځواکونو د اسیر کېدو په برخه کې په وظیفوي غفلت تورنوي. د مشرانو جرګې غړی هاشم علي کوزی وایي څو ورځې وړاندې نږدې سل سرتیری له د مهماتو د خلاصېدو له کبله طالبانو ته تسلیم شو، خو د هلمند ولایتي چارواکي بیا وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه امنیتي ځواکونه د هلمند په کومه سیمه کې طالبانو اسیر کړي دي. په دې اړه د محمد قاسم سولمل راپور واورئ.
د تیر اونۍ په وروستۍ کې طالبانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې لسګونه امنیتي ځواکونه د دوی لخوا اسیر نیول سوي دي. په دغه ویډیو کې د ملي اردو له څلوېښتو ډېر سرتیري په یوه ټولګي کې لیدل کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د مشران جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو سرتیرو شمیر چې شاوخوا سلو تنو ته رسېږي د مهماتو د نه رسېدو له امله د طالبانو لخوا نیول سوي دي. ښاغلی الکوزي وایي د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره باید جدي اقدام وسي.
د لشکرګاه مسؤلینو والی او ورسره نور ټول مسؤلین یو هم دوی ته کومک او همکاري ورونه رسول، نو دوی د بشران په هدیره کې د طالبانو د کمین ښکار شوله. په دې کې تقریبا اویا نفره زیات و کم شهیدان شوله او ولس اتلس نفره زخمیان شوله او در سل نفره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېدل. نو دا د دولت ته بې پروايي او د هلمند د ادارې د غفلت ته عمل سره دا خلک د طالبانو منګولو ته ورغلل.
هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستۍ څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهد و چې دغه نښتې ان د لشکرګاه ښار تر څنډو پورې ورسېدې. خو د هلمند والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو طالبانو ته د لشکرګاه په ځینو برخو کې ماتې ورکړه. د والي ویاند وایي تر اوسه داسې کره راپورونه نشته چې طالبانو ته د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل ثابت کړي. عمر ځواک زیاتوي د دې ادعاو په اړه څېړنې جریان لري او که روښانه سي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا نیول سوي دي نو د خلاصېدو لپاره باید جدي اقدام وسي. د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو د طالبانو لاسته د افغان ځواکونو د اسیر کېدو او یا تسلیمېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه وي. نن هم یک شنبه ده او میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې د مخابراتي شبکو په اړه ستاسو نظرونه اورو. څومره له مخابراتي شبکو راضی است. البته دا موضوع مو د یو اوریدونکو په غوښتنه غوړه کړې ده. هیله ده چې ټلیفون به وکړي او نظر به څرګند کړي. اوس 8:15 دی د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا واوري. د ملي شورا یو شمېر غړي د هلمند سیمه ییز چارواکي د لسکونو امنیتي ځواکونو د اسیر کیدو په برخه کې په وظیفوي غفلت تورنوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډېر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,40,000 جلده درسي کتابونه له مرکزه د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي فرانسه غواړي په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه وکوي. د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سویس په لوزان ښار کې د امریکا، روسیا او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د عراق د کردانو مشر مسعود باریزانی ویلي چې له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د بیان نیولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. او روسیا او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.15 څپه خبريږي. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرغلي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې په امریکا کې چاپیږي په خپل وروستۍ غړې کې د افغانستان په باب په لیکنه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې حمله زیاتې کړي او د افغانستان وضعیت د کړکېچن کېدو خوا ته روان دی. د لیکنې په پیل کې راغلی په داسل کې چې جمعې پر رسیدو دی داسې ښکاري چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تر بل هر وخت ډېر هوډمن دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنې کې راغلی د جمعې پر ورځ د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې فرا ولایت ته به بهرني سلاکاران ولیږي څو افغان ځواکونو ته چې د سختریزو وسلوالو پر ضد پکښې جنګیږي سلا مشوره ورکړي. د لیکنې په دوام کې د فرا ولایت د تیر اونۍ وضعیت ته اشاره شوې چې وسلوالو هڅه وکړه د ښار مرکز ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي هم مهاله وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې هم حمله پیل کړې. دغه ورځ د کندوز مرکز ته هم داخل شول چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته مجبوره کړای شول چې د کندوز اطرافو ته شاتګ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت ویاند بریډ جنرال چارلس کلیفلند په یوه ایمیل کې ورسپانې ته لیکلي زموږ په باور وسلوال طالبان هڅه کوي د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې د یو ولایت د مرکز د نیولو ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. په لیکنې کې وړاندې راغلي که څه هم فراته د لیژل سویو سلاکارانو شمیر معلوم نه دی خو د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې د سرتیرو او سلاکارانو یوه ډله یې فراته لیژلې ده. ویل سی وی چې د سلاکارانو او پوځیانو دغه سیډلې د هلمند په مرکز لشکرګاه او دروزګان په مرکز ترین کوټ کې هم ځای پر ځای سی دي. د لیکنې په حواله په لشکرګاه کې په دې ګمرل سوې ډله کې 50 سرتیری او لږ شمیر سلاکاران شامل دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونی غڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې وروسته له هغې چې د پاکستان د پوز هوایی ځواک پر وزیرستان حمله وکړه د پاکستان پښتانه هڅه کوي افغانستان ته پناه یوسي. د لیکنې په پیل کې راغلي د راپورونو له مخې د پاکستان پوز او د دغه هیواد هوایی ځواک په ګډه په وزیرستان کې پر خپلو اتباعو بریدونه کړي چې له کبله د پاکستان په زرګونو پښتانه اړ سوي چې افغانستان ته مخه کړي. ویل سوي چې دغه حملې د تروریستي کمپونو د له منځه وړلو په هدف سوي او د سیمې اوسیدونکي خوست ولایت ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. خوست ته یوه راکډې سوي وزیرستاني ویلي د پاکستان حکومت له کوم مخکني خبرداري پرته ناڅاپه زموږ سیمه را بمباري کړه. موږ ته یې نه ویلي چې چیرې ولاړ سو. انډیا ټوډی ورځپاڼې د ځایي اوسیدونکو په حواله لیکلي چې ادعا یې کړې د پاکستان حکومت هر څه چې په مخه ورتلل په دې نوم چې وسلوال طالبان په نشه کوي له منځه یوړل. د لیکنې په حواله شمالي او جنوبي وزیرستانونه چې ډیورند کرښې ته نږدې پراته دي له ناامنو سیمو ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شوی او له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو اداره یا یو این ایچ سی آر اندیښنه څرګندوي. د کډوالو چارو وزارت هم دا اندیښنه بې ځایه نه بولي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
د نامنیو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستان او ایران څخه د یو ځایي ډیرو کډوالو راستنېدو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره اندېښمنه کړې او وایي چې دا ستونزه ممکن په افغانستان کې انساني بحران رامنځته کړي. یو این ایچ سی آر وایي چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه چې سرپناه او لومړنیو مرستو ته لاسرسی نه لري سخت اندېښمن شوي دي. د دې سازمان مرستیال فابیو وارولي د شنبې په ورځ په کابل کې د درې ورځني سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل
UNHCR او نړیواله ټولنه نه یوازې د کورنیو بې ځای شو پاړه بلکې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو پاړه هم سخت اندېښنه لري. هیوا ته د افغان کډوالو د راستنیدو پروسه د جولای په میاشت کې پیل شوه او د کال تر پایه ممکن نیم میلیون کډوال له پاکستان هیوا ته راستنه شي.
په دې سیمینار کې د ولایتونو د کډوالو چارو ریاستونو مسولین بلل شوي ترڅو هغوی ته له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو او کورنیو بې ځای شو سره د مرستو د چمتووالي په اړه لازم معلومات ورکړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو لړۍ تر بل هر وخته چټکه شوي او اټکل دا ده چې د روان میلادي کال تر پایه به نیم میلیون کډوال یوازې له پاکستان خپل هیواد ته راستنه شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې راستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لازم چمتووالی لري؟ د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په دې سیمینار کې ګډون درلود د غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له کډوالو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ښاغلی بلخی وایي هڅه کیږي چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د ډېرېدو له امله د بشري ناورین مخنیوی وشي.
د کندوز بې ځای شو سره چې له دې ولایته وتلي وو مرسته شوې ده او طبیعي خبره ده کله چې د پاکستان څخه راستنېدنه ډېره شوه موږ هڅې وکړې چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیول شي. هم موسسو او هم د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې مرستې ډېرې کړې ترڅو د ژمي له راتلو سره د زیانونو د پیښېدو کچه کموي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ یوازې د کندوز وروستیو جګړو شاوخوا شل زره کسان نورو ولایتونو ته په کډه کولو مجبور کړي چې د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د دې اندېښنو تر څنګ د تېرې اونۍ په پای کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې اروپایي ټولنه هم د شاوخوا 80,000 کډوالو د جبري ایستلو نیت لري، کوم راپورونه چې د کډوالو چارو وزارت یې ناسم بولي.
د یو ملي سوداګر په مرسته د کندهاریز د کونکو لپاره 2,00,000 درسي کتابونه له کابل کندهار ته ولېشتول شول. دغه کتابونه د ترانسپورتي مشکلاتو په خاطر په کابل کې بند پاتې ول. محمد صادق رښتینی په دې موضوع راپور لري.
د تعلیمي کال د پیل څخه تر شاوخوا یوې نیمې میاشتې تېرېدو وروسته د کندهار 2,00,000 عربي کتاب زده کوونکو ته د یو ملي سوداګر په مالي مرسته کتابونه ورسېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری خبریالانو ته وویل چې په مرکز کې د کندهاري زده کوونکو په نوم 2,000,000 جلد چاپ شوي کتابونه د ځینو ستونزو په خاص ډول ترانسپورټي مشکلاتو په وجه د انتقال څخه بند پاته وه. د قادری په وینا دا چې یک مطلع شادمن په نوم یو ملي سوداګر د 2,00,000 جلد کتابونو در انتقالولو لګښت ورکړی چې نږدې 2,000,000 افغانۍ کېږي.
2,00,000 جلد کتابونه تقریبا په لږ څه کم د ملي سوداګر حکمت الله شادمند په مالی لګښت او د ولایتي شورا وکیل نعمت الله وپا د هلو زلو په نتیجه کې مشتره ورسید. دغه 2,00,000 کتابونه به موږ و هغو ښوونځیو ته عجل توزیع کړو تر څو هلته موږ یا نوي د روان تعلیمي کال په شروع کې پرانیستي وي او یا د دوی اشد ضرورت وي. مخکې کوم کتابونه زاړه هم نه درلودل هغوی ته به توزیع کړو.
د پوهنې سرپرست رئیس هیله ښیي چې په مرکز کې پاتې نور کتابونه هم ژر تر ژره انتقال شي. ازادي راډیو په تیرې یوه نیمه میاشت کې د زده کوونکو د کتابونو د دغه اړتیا او دغه راز له مرکز څخه کندهار ته د کتابونو د نه انتقال په اړه څو پرله پسې راپورونه خپاره کړه. اجي حکمت الله شادمن وایي چې د زده کوونکو دغه مهمې اړتیا ته په کتو د کتابونو په انتقال کې همکاري وکړه. په عین وخت کې د کندهار یو مدني فعال عبدالسمی غیرتمل له بنسټیزو ستونزو د هواري په برخه کې د سوداګرو دا ډول هڅې د ستاینې وړ بولي.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د معرفت په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم. د ځوانانو څخه مې غوښتنه په دغه برخه کې هم ده چې په ټولو هغو برخو کې چې کندهار له دغه ستونزو سره مخامخ کېږي یو سې ږغ پورته کړي تر څو دغسې نتیجه او مثبته پایله ولري.
تر دې مخکې د پوهنې وزارت چارواکو په نوو چاپ شوو کتابونو کې د چاپي غلطو یادونه کول. خو اوس چې دغه کتابونه د کندهار د پوهنې سیمه ییزو چارواکو ترلاسه کړي وایي چې چاپی غلطی زده کوونکو ته د مطالعه پر مهال ستونزې نس پېښولای.
ازادي خبری مجله اوري.
د روسیا او هند مشرانو په دفاعي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل چې ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دا تړونونه پرون د هند په جنوبي ایالت ګووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
روسیا او هند به له دې وروسته د دفاعي سیستمونو، هلیکوپټرو او جنگي بیړیو د تولید او ورکړې په برخه کې له یو بل سره مرسته وکړي. د دغو مرستو تړونونه د هند د صدر اعظم نریندرا مودی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په ګووا کې لاسلیک شول. د تړونونو له مخې به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیستمونه او څلور جنگي بیړۍ وپیري. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 268 ټي روسی هلیکوپټرو ګټ تولید پیلوي. د هند صدر اعظم د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکارۍ مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړ په لمن جوړولو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اینڈ سپورټ اپ اور ایکشنز ټو فایټ کراس بارډر ټروریزم.
خاله مودی وی له وسنی حالت د درک او سرحد ها خو د ټولي سیمې ګواښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو او د هغوی د ملاتړ زت په مبارزه کې د زغم د نه کارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارس ما ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپل نظریاتو یو شنواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخت د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او اسري کولو سل میلیارډ ډالر لګوي، دا سخکاري چې په دې کار سره لسیال هیواد پاکستان او نوي سیمایي سیال چین څخه د خپل سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دي. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 15 نویو رامنځته شوی اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. همدارز په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوږد مهال په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو لپرانستلو ډاډ ورکړ.
نو یې اکروایت ویندي سمیسنی پرېزوستو سمخ
د وی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بیلګې په توګه جنگي جټ الوتکې، ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دوه کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټرو او جنگي بیړیو یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې.
د ژوند رنګونه.
زما نوم زریم جاوید دی، خوست ولایت اړوند د ځزې میدان ولسوالۍ اوسیدونکی او په لن ژوند کوم کارتینو کې.
اکروسو داسې کورنی ژوند ده، څو کسان په کور کې اوسیږي؟
پازل دی خدای دې 15 می زمن دی، 2 می لورګان دی او یو می کار ده، یو زیم او 2 می ننګیان دی.
نام خدا لورګان دې مواد کړي کې کور
ایو می مواد کړي ده، بل می نام زاده ده.
د دې خوست کسان چې ویل کی چې ولور ډیر اخلي، تاسو څنګه په لورګان واخسته کنه؟
نه زاده دې شي سره بالکل مخالف یم. زما یو زنه هله او ارزو ده دې چې زما لورګان خوشبخته وي او زما لورګان هغه چا سره وي چې دوی ژوند تر اخیری سلګې پورې موته د وګونې کوي، خوشوند ولري او زه خدای فضل ده پیسو ته یا ولور ته په دې برخه کې اړتیا نه لرم.
بیا زمونو ته دې چې وکړي څنګه یا غو پیسې واخستې کنه؟
زوی ته مې چې ودا وکړلو هغه پیسې را نه واخستلې.
څو روپۍ؟
ان لکه روپۍ نه واخستې. علاوه دې څخه نور مو د خوړو او بو په نوم سره یدو کنه چې هغه مثال په ودا کې چې کوم لګښتونه کیږي مصاريف عینن بیا دې ولور په اندول سره د نور مصری په هم دور اور باندې راغله. دا شی به سم ډیر زوره ولوم چې ولی یو انسان لکه په منډای کې یا په بازار کې مثال بای په کوي دا په سودا په دسي اي انسان ولی دسي خرشي. انسان خو ډیر اشرف المخلوق دی، هغه خو ډیر وړ مقام لري. دا شی زوره ولوم
ځینې کسان په شروع کې دا خبر نه کوي چې دومره پیسې اخلم، بیا چې کله د سمال ویسي لغه ورسته وای دی واده وخت چې دومره پیسې راوړ دی ولور پنوم. تاسو ترې مم دسي وکړه کڅنګ؟
نه سم زمون سره هر څه چې کله کړوړ شي او پامګه ډول بیا موږ سره دا نه شوی چې
شروع کې درته ویلي
یعنی په شروع کې هر څه خلاص شي او خاط لیکي پوښ ولې لکه یو پروتوکول د طرفه يم زکیږي کنه زپا بیا څوک خاد تیرای څوک نه کوي چې نیم سول مته زپا چیر
په شروع کې مې خاط ویل کې دومره روپۍ
او په شروع کې په دا خاط لیکي چې دومره پیسې شولې دومره مثال وریج شولې دومره تلوش ولا جمع شولې
او ډیره مننه خیر
تشکر مېرونیس
او اوس بل خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي.
سلامت باشین آقای ساروان. شما شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. امروز یک شنبه 25 ماه میزان سال 1395 شمسی و 16 ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. والی فراد در پی ناامنی های تازه در این ولایت میگوید مقام های ارشد امنیتی و دفاعی به او اطمینان دادند که نیروهای تازه نفس و نیز وسایل نظامی به زودی به ولایت فراد خواهند رسید. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات میشنوید. نگاهی به برخی از روزنامه های بین المللی هم میاندازیم و برایتان میگیم که در آنها در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند و صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی هم می‌شنوید. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. عبدالرشید دوستم میگوید که عملیات بر ضد طالبان مسلح در ولایت فاریاب موفقانه به پیش می‌رود. فرانسه ابراز علاقه‌مندی کرده تا در بخش پرورش ماهی در هرات سرمایه گذاری نماید و گفتگوها میان آمریکا و روسیه و بازیگران منطقه‌ای در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه در سوئیس بدون پیشرفت خاتمه یافت. تفصیل اخبار. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی ولسوالی غرماچه فاریاب از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد. آقای دوستم که برای رهبری جنگ به فاریاب سفر کرده گفته است که عملیات علیه طالبان موفقانه به پیش می رود.
در تمام نقاط ولایت فاریاب هیچ نوع نگرانی وجود ندارد. تمام نیروهای ما پیشروی دارند. ضربه سخت برای طالبان وارد گردید. 16 طالب کشته شد و بیشتر از 20 تنشان زخمی شدند. همین حالا تا نزدیکی غرماچ رسیدیم.
جنرال دوستم همچنین گفته است که جنگجویان گروه داعش تلاش دارند تا در شمال افغانستان جابجا شوند، اما او افزود که حکومت افغانستان هم برای جلوگیری از آمدن آنها تدابیر لازم را روی دست گرفته است. یک مقام در قندهار میگوید 274,000 کتاب درسی برای شاگردان مکاتب قندهار از کابل به این ولایت منتقل شده است. محب الله قادری سرپرست ریاست معارف قندهار به روز شنبه هنگام دریافت این کتاب‌های درسی به خبرنگاران گفت که حکمت الله شادمن یک تاجر افغان این کتاب‌ها را به ارزش 2 میلیون افغانی به شاگردان کمک کرده است. مقام‌های محلی هرات می‌گویند فرانسه علاقه‌مند است تا در بخش پرورش ماهی در این ولایت سرمایه گذاری کند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت این موضوع را سفیر فرانسه در ملاقات با محمد آصف رحیمی والی هرات مطرح کرد.
برای بار نخست است که کشور فرانسه با همکاری سکتور خصوصی از کشور در بخش پرورش ماهی در وادی بند سلما و در او ساحلی که آب به اندازه کافی ذخیره شده میخواد سرمایه گذاری کنه و ما بی باور هستیم که این سرمایه گذاری میتونه در ایجاد فرصت های شغلی و همچنین در رشد اقتصادی مردم ولسوالی های شرق ولایت هرات مفید و موثر واقع بشه.
آقای فرهاد گفت با سرمایه گذاری فرانسه در بخش پرورش ماهی هزاران تن از باشنده های ولسوالی های شرقی به شمول ولسوالی چشت شامل کار می شوند. ادامه خبرها. گفتگوها میان آمریکا، روسیه و بازیگران منطقه‌ای در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون پیشرفت خاتمه یافت. این گفتگوها 4 ساعت ادامه یافت و در آن جان کری وزیر خارجه آمریکا سرگئی لاوروف و وزیر خارجه روسیه استیفن دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه و دیپلمات ها از ترکیه، عربستان سعودی و قطر اشتراک کردند. از زمان در هم شکسته شدن آتش بس سوریه در ماه گذشته این نخستین گفتگوها در مورد بحران این کشور بود. کری گفت با وجود تنش میان طرف ها همگی روی نیاز به کار مشترک برای اعاده آتش بس توافق کردند. رقم تلفات یک بمبگذاری دیروز در بغداد پایتخت عراق به حداقل 34 تن افزایش یافته و تعداد زخمیان به 36 نفر رسیده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیروز بر گردهمایی شیعیان را بر عهده گرفته است. پلیس عراق گفته است که انفجار در داخل خیمه ای که شیعیان برای برگزاری مراسم عاشورا گردهم آمده بودند رخ داد. مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق گفته است که آمادگی ها برای عملیات به هدف تصرف دوباره شهر موصل از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی تکمیل شده است. بارزانی گفته است اکنون زمان برای آغاز جنگ فرا رسیده است. انتظار می رود نیروهای مربوط به منطقه خودمختار کردستان عراق نقش کلیدی را در تهاجم به حمایت از ایالات متحده آمریکا برای پس گرفتن موصل بازی کنند. و روسیه و هند موافقت نامه های دفاعی به ارزش میلیاردها دلار را امضا کردند. سیستم های دفاعی هلیکوپترها و کشتی های جنگی مشمول این قراردادها می شود. نرندرا مودی صدر اعظم هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در ایالت گوا در جنوب هند دیدار کردند. بیشتر تا دقایق دیگر.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 8، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 17، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 11، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه این مجله خبری از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. والی فرا در پی ناامنی های تازه در این ولایت میگوید که نیروهای تازه نفس و وسایل نظامی به زودی به فرا خواهند رسید.
نیرو انشالله میرسه و هم از لحاظ وسایل نظامی از ریحی ده تانگو عده کدن و کمک هوایی و حمایه هوایی و مشوردهی هم آغاز شده.
عبدالرشید دوستم میگوید که جنگجویان داعش تلاش دارند تا در شمال افغانستان جا بجا شوند.
We deeply appreciate Russia's understanding and support of our actions to fight cross-border terrorism.
نرندرا مودی صدر اعظم هند بود. روسیه و هند موافقت نامه های دفاعی به ارزش میلیاردها دلار را دیروز امضا کردند. در این مورد هم گزارش داریم. در ادامه برنامه مطالب برخی از روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و در رنگ های زندگی صحبت دلچسبی داریم با یک سرایبان.
ما دو نفر هستیم، یک وقتی که ما بیدار هستیم، یک وقتی که ما بیدار هستیم، یکی ما خواب گریم، خواب میشیم دیگه ما بیدار میباشیم، یک ما ده سال میشه که نمیزار هستیم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. والی فرا میگوید مقام های ارشد امنیتی و دفاعی به او اطمینان دادند که نیروهای تازه نفس و نیز وسایل نظامی به زودی به این ولایت خواهند رسید. محمد آصف ننگ همچنین به رادیو آزادی گفت که دشمنان افغانستان آرزوهای بزرگ دارند اما هرگز به آرزوهایشان نخواهند رسید. مصطفی صدیقی در مورد بازدید مقام های افغان و امریکایی از فرا بیشتر به شما میگوید.
ناامنی های تازه در فراپای چند مقام ارشد دفاعی امنیتی را به این ولایت کشاند. محمد آصف ننگ والی فرا دیشب به رادیو آزادی گفت که عبدالله حبیبی وزیر دفاع، معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، عبدالرحمن رحمان معین ارشد امنیت وزارت داخله و همچنین جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع دیروز برای چند ساعت از فرا دیدن کردند. آقای ننگ افزود که مقام های ارشد افغان و نیز جنرال نیکلسن وعده دادند که صفوف نیروهای دفاعی امنیتی در فرا هرچه بیشتر تقویت خواهد شد و اعزام نزدیک به 500 نیروی تازه نفس هم شامل برنامه خواهد بود.
نیرو انشالله میرسه و هم از لحاظ وسایط نظامی از ریحی ده تانگ وعده کردن، انشالله تا حدود 15 تا 20 تانگ انشالله میرسه و در این وقت یک کمک هوایی و حمایه هوایی و مشوردهی هم بالفعل آغاز شده. تیارهایی که لازم بود به فرا رسیده و هم کمک هوایی که از مرکز لازم است عملا آغاز شده.
آقای نن گفت عملیات تصفیه‌ای برای پاکسازی مناطق مختلف عمدتاً نوبهار و رج که طالبان در آن حضور دارند به شدت ادامه دارد. والی فرا افزود با وجود حمله‌های شدید طالبان نتوانستند وارد شهر فرا شوند و اینکه موفق هم نخواهند شد. پیش از بازدید از فرا، وزیر دفاع افغانستان با جنرال نیکلسن هفته گذشته در هلمند بودند، جایی که این روزها شاهد نبردهای سنگین میان نیروهای افغان و شورشیان طالبان بوده است. جنرال نیکلسن در نشست با بزرگان قومی و نمایندگان مردم در هلمند گفت نمیگذارند که شهر لشکرگاه مرکز این ولایت سقوط کند و نیروهای هوایی حمایت قاطع با نیروهای هوایی افغان کمک میکنند. به همین تازگی از تلفات سنگین بر نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در هلمند گزارش شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جنگجویان طالبان در یک کمین نزدیک به 100 سرباز پلیس افغان را که از مواضعشان در چاهنجیر در تقریبا 12 کیلومتری بیرون از لشکرگاه عقب نشینی میکردند کشتند. اما حیات الله حیات والی هلمند برای رادیو آزادی گفت ارقام تلفات به مراتب کمتر از چیز است که گزارش شده است. اما دلیل اصلی تلفات نیروهای افغان در خط مقدم جبهه چیست؟ میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی چنین گفت:
مصرف بودجه به طوری که لازم هست در بخش‌های استحکامات و مسائل بلنداز و خندق‌های ارتباطی و سنگرهای مستحکمی که در برابر دشمن توانایی مستقل را تا یک ماه و یک هفته و بیستی داشته باشه و همچنان مواد آشیایی ذخیره‌ای مات یک ماه را در اختیار داشته باشند از سوی دیگر و عدم توانایی فرماندهانی که در سکوت قرار دارند ما باعث از این میشه که نیروهای امنیتی افغانستان تلاش کنند.
با وصف افزایش حملات طالبان در گوشه‌های مختلف افغانستان در جریان امسال، هم مقام‌های افغان و هم مقام‌های ماموریت حمایت قاطع می‌گویند که نخواهند گذاشت شورشیان طالبان ولایت را تصرف کنند.
در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که با در نظر داشته وضعیت امنیتی در این کشور، ولسی جرگه نتوانسته است تا مشوره های مؤثر به حکومت بدهد. رئیس این جرگه به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نگرانیش را ابراز کرد. ارزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اعتراف میکند که این جرگه در خصوص مشوره دهی لازم به حکومت برای بهبودی وضعیت امنیتی کشور کوتاه آمده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی جاری در این کشور گفت که ولسی جرگه به حیث یک نهاد با صلاحیت قانونی نتوانسته از کارکرد حکومت به گونه درست نظارت نموده و برای بهبود وضعیت مشوره های مؤثر ارائه کند.
در جریان کمپان های انتخاباتی خود ما و شما برای ملت افغانستان متعهد شده ایم که ما در راستای خدمتگزاری در عرصه های مختلف، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه امنیتی، چه فرهنگی و چه اجتماعی، ما دستگیر مردم افغانستان من حیث نمایندگان منتخبشان می باشیم. بپذیریم که به حیث نمایندگان مردم افغانستان در راستای انجام وظایف خود قسمان کوتاه آمده ایم.
آقای ابراهیمی این انتقاد را پس از آن مطرح کرد که نماینده های ولایت مختلف افغانستان در ولس جرگه روی ناامنی ها، تلفات نیروهای امنیتی افغان و سقوط برخی ولسوالی ها در ولایتشان بحث کردند. اکثر اعضای ولس جرگه به ناامنی های جاری در ولایت کندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فرا و هلمند اشاره کرده گفتند، با آنکه نگرانی ها از وضعیت امنیتی را با مسئولین در میان گذاشتند، اما افزودند که آنان پاسخ قانع کننده تا هنوز دریافت نکرده اند. در پایان نشست عمومی روز شنبه ولس جرگه، رئیس این جرگه به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرد تا مسئولین نهادهای امنیتی را فرا خوانده و تدابیرشان را در زمینه حل مشکلات امنیتی بپرسد. در این حال برخی از آگاهان حقوقی میگویند با آنکه ولس جرگه در زمینه نظارت از امور حکومت صلاحیت قانونی دارد، اما به گفته آنان اعضای این جرگه از این صلاحیتشان به گونه لازم استفاده نکرده اند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 7:45 صبح وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید به زودی ولسوالی غرماچه فاریاب از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد. یک مقام در قندهار میگوید 274 هزار کتاب درسی برای شاگردان مکاتب قندهار از سوی حکمت الله شادمن، یک تاجر افغان، تهیه شده است. مقام‌های محلی ولایت هرات میگویند فرانسه علاقمند است تا در بخش پرورش ماهی در این ولایت سرمایه گذاری کند. گفتگوها میان آمریکا، روسیه و بازیگران منطقه‌ای در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون پیشرفت خاتمه یافت. رقم تلفات یک بمب‌گذاری دیروز در بغداد پایتخت عراق به حداقل 34 تن افزایش یافته و تعداد زخمیان به 36 نفر رسیده است. مسعود بارزانی، رهبر کردهای عراق، گفته است که آمادگی‌ها برای عملیات به هدف تصرف دوباره شهر موصل از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی تکمیل شده است. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که یک کشتی جنگی آمریکا هدف یک حمله ناموفق راکتی از قلمرو تحت کنترل شورشیان حوثی در یمن قرار گرفته است. در جریان هفته‌ای گذشته این 30مین حادثه مشابه است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:47 صبح وقت کابل شد. حالا هم همکارم سهیلا حسرت عظیمی مرور دارد بر مطالب روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در نگاشته شماره اخیر خود در مورد افغانستان می نویسد طالبان مسلح در این اواخر حملاتشان را ازدیاد بخشیده و وضعیت روبه وخیم شدن است. در آغاز نگاشته آمده است در حالی که زمستان فرا می رسد به نظر می رسد که طالبان بیش از هر وقت دیگر برای رشد نفوذ خیش در افغانستان مصمم هستند. در نگاشته واشنگتن پست همچنان آمده است مأموریت حمایت قاطی به رهبری ناتو روز جمعه اعلام کرد که مشاورین خارجی را به ولایت فرا خواهد فرستاد تا به نیروهای افغان که در مقابل افراد مسلح می جنگند مشورت دهند. در ادامه نگاشته به وضعیت هفته قبل ولایت فرا اشاره شده که افراد مسلح سعی کردند مرکز شهر را تصرف نمایند. واشنگتن پست اضافه می کند طالبان مسلح همزمان حملات را به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نیز آغاز کردند. همچنان به مرکز کندوز نیز داخل شدند که بعد از یک هفته درگیری شدید مجبور ساخته شدند به اطراف شهر کندوز عقب نشینی کنند. بریگ جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی مأموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان، در یک ایمیل به روزنامه نوشته است به باور ما طالبان مسلح تلاش می کنند تا قبل از پایان سال جاری میلادی به هدف استراتژیک یعنی تصرف مرکز یک ولایت نایل آیند. در ادامه نگاشته آمده است هرچند تعداد مشاورین فرستاده شده به ولایت فراه آشکار نیست اما مأموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در تویتر می نویسد که یک گروه سربازان و مشاورین را به فراه فرستاده است. گفته شده است که چنین گروه های مشاورین و نظامیان به لشکرگاه مرکز هلمند و ترینکوت مرکز اروزگان نیز جابجا شدند. به حواله نوشته در گروه گماشته شده در لشکرگاه 50 سرباز و یک تعداد مشاورین شاملند. روزنامه هندی اندیا تودی در شماره دیروز خیش زیر این عنوان نگاشته را به چاپ رسانیده است. بعد از اینکه نیروهای هوایی پاکستان بر وزیرستان حمله کردند، پشتونهای پاکستان تلاش دارند به افغانستان پناه ببرند. در آغاز نگاشته آمده است، به اساس گزارش ها اردوی پاکستان و نیروهای هوایی این کشور هر دو در وزیرستان بالای اتبای خیش حمله کردند که از سبب آن هزاران پشتون مجبور شد به افغانستان رو آورد. گفته شده است که این حملات به هدف از بین بردن کمپ های تروریستی صورت گرفته و باشنده های منطقه به ولایت خوست مهاجر شدند. یک وزیرستانی که به خوست آمده گفته است حکومت پاکستان بدون خبر قبلی منطقه ما را بمبار کرد. با ما نگفته بودند که کجا برویم. روزنامه اندیا تودی از قول ساکنین منطقه می نویسد که ادعا کردند حکومت پاکستان هر آنچی را که می دیدند به نام اینکه طالبان مسلح را نشانه می گیرند از بین می بردند. به حواله مقاله، وزیرستان‌های شمالی و جنوبی که در نزدیکی خط دیورند قرار دارند، از مناطق ناامن به شمار می‌روند.
سهیلا حسرت نظمی مرور داشت بر مطالب برخی از روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزار. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تلاش دارند تا در شمال افغانستان جابجا شوند. جنرال عبدالرشید دوستم اما افزود که حکومت افغانستان برای جلوگیری از آن تدابیر لازم را روی دست گرفته است. آقای دوستم که برای رهبری جنگ به ولایت فاریاب رفته است به خبرنگاران همچنان گفت که به زودی ولسوالی غرماچ از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که به هدف جلوگیری از سقوط ولایت فاریاب و پاکسازی ولسوالی غرماچ که چند روز قبل به دست طالبان سقوط کرد به آن ولایت سفر کرده و به پرسش خبرنگاران چنین گفت: در تمام نقاط ولایت فاریاب هیچ نوع نگرانی وجود ندارد. تمام نیروهای ما پیشروی دارند. ضربه سخت برای طالبان وارد گردید. 16 طالب کشته شد و بیشتر از 20 تنشان زخمی شدند. همین حالا تا نزدیکی غرماچ رسیدیم. وقتی طالبان فرار میکردند، تمام سرک ها را ماین فرش کرده بودند. باید پاکسازی شود. امروز 3-4 نفر ما زخمی شد. البته تانک های ما با ماین برابر شده، 4 تانک ما سطحی عوارض کرد و در کمترین وقت ولسوالی غرماچ و قریجات آن تصفیه خواهد شد. از جنرال دوستم پرسیده شد که آیا از فعالیت احتمالی گروه داعش در شمال افغانستان در آینده ها نگرانی وجود دارد؟ و جواب گفت: گزارش های برای ما رسیده که این گروه در نظر دارد از مسیر ولایت بادغیس در شمال غرب و ولایت بدخشان در شمال شرق در شمال افغانستان مستقر شوند. جنرال دوستم به جواب این پرسش که این گروه اتباعی کدام کشورها اند میگوید: این گروه از اتباعی کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان، روسیه و چیچین هستند که در سالهای قبل به گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش پیوسته و برنامه هایی دارند که از سال آینده به شمال افغانستان جابجا شوند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنان افزود این گزارش تاکنون برای افغانستان 100% قطعی نیست، ولی حکومت افغانستان برای مقابله با آن تدابیر لازم را دارد. در اخیر در پشت این برنامه چه کسانی قرار دارند؟ دوستم گفت در اجرای این طرح ممکن شبکه‌های از سازمان اطلاعات اردوی پاکستان و کسانی هم در داخل افغانستان شرکت داشته باشند.
عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب گزارش می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
روسیه و هند موافقتنامه‌های دفاعی به ارزش میلیاردها دلار را امضا کردند. سیستم‌های دفاعی، هلیکوپترها و کشتی‌های جنگی شامل این قراردادها می‌شود. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
هند و روسیه چندین توافقنامه دفاعی چندین میلیارد دلاری را امضا کردند. سیستم‌های راکتی، جت‌های جنگی، کشتی‌های نظامی و هلیکوپترهای جنگی مشمول این قراردادها می‌شوند. نریندر مودی، صدر اعظم هند و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این توافقنامه‌ها را دیروز در ایالت گوا در جنوب هند امضا کردند. رسانه‌ها تخمین کردند که میزان خریداری هند در بخش دفاعی از روسیه به میلیاردها دلار می‌رسد، اما در مورد ارقام مشخص به طور رسمی چیزی گفته نشده است. مودی در یک نشست خبری مشترک با پوتین دیروز بر مبارزه با تروریسم هم تاکید کرده گفت: ما از درک و حمایت روسیه از اقدامات ما برای مبارزه با تروریسم از آن سوی مرز که تمامی منطقه ما را تهدید می کند عمیقا قدردانی می کنیم. ما هر دو در مورد نیاز به هیچ گونه تحمل در برخورد با تروریستان و حامیانشان تاکید کردیم. رئیس جمهور پوتین و من شباهت های دیدگاه های ما را در مورد وضعیت در افغانستان و آشفتگی در غرب آسیا تذکر دادیم.
In Afghanistan and turmoil in West Asia.
رئیس جمهور روسیه هم از همکاری مشترک در بخش دفاعی سخن گفت. روسیه در کنار تامین تجهیزات نظامی و مهمات، تولید مشترک عصری ترین تجهیزات نظامی را نیز آغاز می کند. به طور مثال، جت های جنگی، تانک ها، راکت های نو براماس ضد کشتی، هلیکوپترهای دارای چندین هدف و نیز کشتی‌های جنگی ساخت هند نیز در برنامه‌های ما شامل است. پوتین و مودی در حاشیه نشست پنج اقتصاد در حال ظهور موسوم به بریکس دیدار کردند. به شمول روسیه و هند، برزیل، چین و آفریقای جنوبی شامل بریکس می شوند. هند از برجسته ترین وارد کنندگان در بخش دفاعی در جهان است. اکنون هند 100 میلیارد دلار را برای عصری سازی تکنولوژی نظامی دوره شوروی سابقش مصرف می کند. این نشست همچنین زمینه را فراهم می کند تا دو رهبر در مورد اختلافاتی که در چند سال گذشته میانشان بروز کرده نیز صحبت کنند. روسیه از روابط فزاینده هند با ایالات متحده آمریکا نگران است، به شمول توافق جدید در بخش لوجستیک نظامی. هند هم انتظار می‌رفت از نگرانیش در مورد روابط روسیه و رقیب دیرینش پاکستان سخن بگوید. روسیه و پاکستان به تازگی تمرینات نظامی مشترک را انجام دادند.
رنگ‌های
زندگی.
نوم عزت سرای من هستم.
چی کار میکنی در این سرای کاکا؟
هیچ کار نمیکنیم، از طرف شو هم مدرور نگاه میکنیم.
باز موش میتبرد یا به
موش میته؟ موش میته، ما چیزی کارگر هستیم.
صاحب سرای دیگه بر شما موش میته؟
صاحب سرای دیگه موش میته.
چقدر موش میتبردان؟
ما هیچ هزار.
از طرف شو همیشه بیدار هستی؟
ما دو نفر هستیم، یک وقتی که ما بیدار هستیم، یک وقتی ما بیدار هستیم، یکی ما خواب گرفت خواب میشیم دیگه ما بیدار میباشیم.
باز چطور مثلا تو رو میگردی یا میایی کم؟
میگردیم داخل سرای. میگردیم
داخل سرای ها؟ اتر تال نشده کدام موتر از پیشتان گم شده باشه؟
نه تال را نشده.
کدام مشکلی هم نبوده که مثلا شوانک از دوز یا چیز آمده باشه؟
نه تال را کس نمود.
قبل از اینکه سرایوانی نمیکدی چی کار میکدی؟
یعنی ما ده سال میشه که در سرای هستیم. قبل از آمه نه مزور تو زیما دیگه هستیم، دیگه هستیم مقدر روز تیر میکدیم.
نمی کابل کار میکدی؟
نه نمی کابل.
میشه کوکو جان یک قصه بکنین از جوانی ها از سابقا؟
در زندگی خواهی جو هر وقت همون میکسی در ما نان پیدا کردن، خود ما پیدا کردیم خوردیم خدا دادا. در جوانی همون برقم این کار مردم میکردیم نانش میخوردیم. حالا هم کار مردم میکنیم نانش میخوریم. امروز که از کار خارجیم ما شما قطع میشه.
فامیلتان امین جست؟
نیم مزار است.
باز چقدر وقت بود مزار میرین شما؟
یک ماه 40 روز بود.
تو سرپرست دیگه از در فامیل؟
یک بچه که از همجه کار بود.
چند سالت؟
بخوش نگم در 12 سالت.
خب خوش هستی از این کاره؟
نه همشیره از کار ما خوش هستیم، از خدا خوش هستیم که همین روز ما رو دمی کار بانه کمی کار کرده بگردیم. نیگه از اونا خوش نیستیم که سر سرک میشنم میگه بیتی یک روپا بیتی، از اونا خوش نیستیم. خور کنن که یک قریب
خب اونا میگن کار نیسته.
کار نده این ما سر که سر گل هستیم سر خواب شب روز خواستیم. این کم اگیرن کم آماز کنن خینات کنن خواب پشتی زیادش نگردن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. موضوع برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 به فعالیت شبکه‌های مخابراتی در افغانستان اختصاص یافته است. در این برنامه از شما میشنویم که از فعالیت این شبکه‌ها چقدر راضی اید و شاهد چی مشکلاتی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشید.